द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام چې قدر منوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د ریوریجو خبری خبرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري. نن د پنجشنبه ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 8 افغانستان کې 9 او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. زه یم تاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو د مالیونه د دولت پټ ساتلو سکینډل په سر باندې نن قومي اسمبلی کې د تودو بحثونو امکان دی. د اپوزیشن غړي د حکومتي ځوابونو نه مطمئن نه دي.
پاکستانی چارواکی وایی کوزه کورمه کې یې نږدې 12 مشکوک توندلاري وژلي او د پاکستان پوځي کمانډرانو نن یوه غونډه کې په شوال او نورو ځایونو کې د ترهګرو پر ضد د جګړې جاج اخیستې دی. څېړونکي عائشه صدیقه وایي چې په ترهګرو کې د ښه او بد تمیز په ګټه نه ولري.
وہ تمام تنظیمیں ہیں جن کو ریاستی ادارے اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں, اس کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. ریاستی ادارے جو ہیں ان تنظیموں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں چاہتے.
پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای د سولې عمل په دې وجه ځنډېدلې ځکه چې طالبان د امن په ځای په جنگ عقیده لري. نوموړي ډبه رډیو ته ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ګډه سرحدي پوله دواړو اړخو ته د یو پښتون قام له بدې دغه سرحدي پوله نشي تړل کېدی. د پاکستان قومي اسمبلی نن په داسې حال باندې غونډه کوي چې په بهر هیوادونو کې په غټه کچه د اساسو او جایدادونو لرونکو یو شمیر نړیوال سیاسي مشرانو په نومونو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوو زامنو او یو لور نوم ښکاره کېدو په سر وزیر اعظم په هیواد دننه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د سخت دباو سره مخ دی. د اپوزیشن ګوندونو نن د اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاناما پیپرز مسله دې د بحث لپاره مخې ته راوړي. پیپلز ګوند, جماعت اسلامی او تحریک انصاف په وزیر اعظم نواز شریف باندې سخت ټکونه کړی دي. د وزیر اعظم په پاناما پیپرز کې ویل شوی دي چې د وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او لور په بهر ملکونو کې په غټه کچه جایدادونه لري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې وزیر اعظم د هیواد د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره بهر ملکونو ته پیسې وړي دي, خو وزیر اعظم نواز شریف او د هغه یو زوی د پاکستان ټلویزیونونو ته ویلي دي دغه هیواد په دغه هیوادونو کې په بهر هیوادونو کې چې د هغه څومره مالی اساسي دي دا قانوني دي او د خپلو جایدادونو دفاع کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه کورمجنسی کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو تالاشي پوستې حمله کړې ده او په ځوابي ډزو او نښته کې شاوخوا 12 وسلوال وژل شوي دي او ځینې نور هم پکې ژوبل دي. د حکومتي سرچینو تر مخه ویل کېږي د پنجشنبې په سهار نږدې 50 تنه شکمنو ترهګرو د درنو وسلو سره په دغه سیمې باندې حمله وکړله. اخوا د خیبر پختونخوا صوبې سرخار پیښور کې هم نن د پنجشنبې په سهار وختي ترسره شوي یوې بمی چاودنې کې یو پولیس عسکر وژل شوی دی. چارواکي وایي چې د سمرباغ سیمه کې د نامعلومو توندلارو لخوا د سړک په غاړه بارودي توکي ځای پر ځای شوي وو چې په ترس کې یې بمی چاودنه وشوه. د وژل شوي پولیس تر څنګ یو تن ولسي وګړی هم ژوبل دی. دا بمی چاودنه د ریموټ کنټرول د لارې ترسره شوې ده.
د پاکستان پوځوي سویلي پنجاب کې د پوځي عملیاتو لوجې ترهګر د دغه صوبې رحیم یار خان او روجان سیمو کې پټ شوي دي. پوځ لاهور ښار کې د عیسایانو مذهبي برس ایسټر په مقاشبې ترهګر حملې وروسته د پنجاب بیلابیلو برخو کې عملیات کوي. د پوځ ویان ادارې ISPR ویلي د هغه ترهګر ډلو پوره معلومات یې راغونډ کړي دي چې په پنجاب صوبه کې وجود لري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د ډیر وخت راهیسې په پنجاب کې د ترهګر ډلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوله او وایي حکومت او پوځ په ځینې هغه ترهګر ډلو باندې سترګې پټې کړې دي چې خپله اساسه یې ګڼي. او د پاکستان خارجه دفتر وای ایران ورته یقین ورکړي چې چاته به هم د دوی خاوره د پاکستان پر ضد استعمالولو اجازه نه ورکوي. په هفته بار وینا کې د خارجه دفتر بیان نفی زکریا ویلي د ایران صدر حسن روحانی پاکستان ته سفر د دواړو ملکونو بیلابیلو میدانونو کې د مرستلو لپاره نوې لارې پرانستې دي. خارجه دفتر بیان ویلي پاکستان به د افغان حکومت په مشرۍ کې د دغه هیواد د سولې د عمل مرسته جاري ساتي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
زیاته کړه چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د سیکیورټي په معاملو د مرستي یو طریقه کار موجود دی او د ایران صدر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په محل بابر اور کړی و چې خپل مځکه به د پاکستان په ضد استعمالولو ته پرې نه شي. د کلبوشن یادې په معامله د فوج مشر جنرال راحیل شریف د ایران د صدر سره نیخ په نیخ خبرو کې هم ذکر کړی و. د دغه ونیز غونډې په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان څخه کله چې د افغانستان د صدر اشرف غنی د هغه بیان په اړه وپوښتل سو چې پکې هغوی برتانوي خبري آزاد بي بي سي ته یو مرکه کې ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ غیر اعلانیه جنگ روان دی چې په کار دی اوس ختم کړی سي. بیان دویل پاکستان په افغانستان کې د امن راوستو په هڅو کې بوخت دی او په دې اړه د افغانستان په مشرۍ کې دروغې جوړې عمل هیله مند دی او باور لري چې د افغانستان د امن لپاره دروغې جوړې سیاسي عمل ضروري دی.
We have also advised that the blame game would only benefit those averse to peace and stability in Afghanistan.
موږ د سلام ورکول چې تورونه لګول یوازې هغه خلکو ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې امن او استحکام نه غواړي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د ناتو ځواکونو سیکرټري جنرال ستولتنبرګ د وایس اف امریکا سره خبرو پر مهال ویلي دوی د داعش وسلوالي ډلې پر ضد جګړه او یوکرين کې سختريزي په خلاف د ګامونو اخیستلو تیاریاني نسي. هغه ویلي دغه دواړه ډېره مهمه ټکي دي او د دې سره سره دوه مختلف اړخونه هم لري، خو په هم عین حال په کار دی چې موږ د دواړو مسلو مخه ونیسو او ښه حل ورته پیدا کړو. جنرال ستولتنبرګ د امریکا مشرانو سره هم سلا کوي چې د وارسو ناتو سرمشریزه غونډې نه تر مخه د خبرې مخ په وړاندې لاړ شي، کوم چې د جولای په میاشت کې کیدونکې دي او د اروپایي کډوالو کړکیچ به یې تر ټولو لویا مسله وي.
د بهرن خارجه وزیر وای ایران له پسمه کې خارجه تګلارې بدلول پکار دي او ترګرو ته وسله او تربیه ورکول او درول پکار دي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری سره د ملاقات وروسته خالد بن احمد الخلیفہ میډیا ته ویلي ایران له د گاونډي هوادونو سره اړیکو لپاره هغه عمره کوششونه پکار دي سمره چې د امریکای او نړۍ 15 طاقتور ملکونو سره د اټمی تړون تر لاسه کولو لپاره کړو. عرب هوادونه په ایران تور لګوي چې د شام صدر بشار الاسد حکومت او په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو سره مرسته کوي.
اخو په داسې حال چې اروپایي ټولنه د غیر قانوني کډوالو بیرته په لیګلو بوخته او د دغو کډوالو په بدل کې غواړي چې سوریایي کډوالو ته پناه ورکړي، په یونان کې اندېښنې نورې هم په زیاتې دودي. شاوخوا 3500 کډوال به د یونان تر ټولو لوی بندر کې ځای پر ځای کیږي، چیرې چې د چهارشنبې په ورځ مظاهره چیانو د پولیس سره لاس او ګریوان شوي وو او په دې پیښې کې ځینې کډوال نیول شوي هم دي. دا کار په داسې حال رامخته کیږي چې دوی ورځې وړاندې اروپایي ټولنې نږدې 200 غیر قانوني کډوال ترکیې ته د سوریې کډوالو په بدل کې واستول. نور تفصیل تاسو ته په دې حق لازمونږ همکار شعیب زاده په خپل رپورټ کې لري.
د یونان په پایریس بندر باندې د کډوالو پارزي کیمپونو کې اندېښنې سیوا شوي. په دغه بندر باندې چارواکي کوشش کوي چې دغه کډوال خپل ځایونو ته ستانه کړي. د اندازو تر مخه د یونان دغه لوی بندر نه با 3500 غیر قانوني کډوال ترکی ته لیږل کیږي، خو تیر ورځ دغلته د چارواکو او غیر قانوني کډوالو ترمنځ انخطې هم شوې دي. دغه پیښه چې په کیمرا کې هم ریکارډ کړل شوې ده او پکې ښودل شوې چې د ځوانانو یو ډله د سړک په منځ کې مظاهره کوي او لوی سړک کې هم بند کړی وي او بیا یې د چارواکو سره انخطې هم شروع شي. په دغه مهال پولیسو یو تن نیولی هم دی او دغه تن د دغه مظاهرو کوونکو مشر بلل کیږي. یو بل مظاهره کوونکی بیا یو وړوکی ماشوم د خپل مور نه راجدا کی او د خپل سر د پاسه ونیسي. بیا په لږ سات کې چارواکي دغه ماشوم د دغه تن نه واخلي او په حفاظت سره یې واپس کړي. د یونان چارواکو ویلي د دغو پیښو پلټنې به کوي. دا تازه پیښه په داسې مهال شوې چې اروپایي اتحاد نږدې 200 غیر قانوني کډوال ترکیې ته لیږلي او د دغې په بدل کې به ترکیې 200 شامي کډوال اروپا ته لیږي. که څه هم د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ شوې د غلوزنامه باندې د بشري حقونو ډلې سختې اندېښنې لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لائن باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبريال الیاس خان نیخ پنیغ باندې راغلی دی. څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، د پاکستان قومي اسمبلی نن په داسې حال باندې غونډه کوي چې په بهر هیوادونو کې په غټه کچه د اساسو او جایدادونو لرونکو یو شمیر سیاسي مشرانو په نومونو کې د وزیر اعظم نواز شریف د دوه زامنو او یو لور نوم ښکاره کېدو په سر وزیر اعظم په هیواد دننه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د سخت دباو سره مخ دی. الیاس صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی، وایو ستړي مشي. ډېره مننه،
خوشاله.
الیاس صاحب، د قومي اسمبلی وروسته حال سره په وزیر اعظم نواز شریف په ځامنو خاص کر چې د پاناما پیپرز وروسته کم د باو مخ تر غلې دي.
ما دې کرام څنګه چې موږ وړاندې ویلي وو، د وزیر اعظم چې کم په دې هړه باندې د یو جوډیشل کمیشن ذکر په خپل وینا کې کړي وو، وړاندې هغه د قومي اسمبلی کې چې کم د مخالف ګوندونو مشر دی، د چې کله نن خپل وینا شروع کا په دې پاناما سکینډل باندې خو شیکښانو ده، هغه دغه جوډیشل کمیشن رد کو او وی ویل چې د یو نړیوال فرم یا چې کوم آرډیک فورنزیک فرم دی، اده د آف شور یا د دې چې کوم دغه کمپنیانی دی، د دې پلټنې دی وکړي او داسې پیرامیټر دی ورته جوړ کړي چې هغه ټول کم هغه تسلیم کړي، نه که بیا دا یو مسله مخې ته راشي. د دغه نیوکې هم په حکومت باندې وکړي چې دوی د غیر ملکي سرمایه کارانو نه څنګه دا توقع لري چې هغوی د راشي په پاکستان کې دننه د سرمایه ولګوي او د پاکستان خپل چې کوم شتمن د طبقه ده، سپاهي کې شریف خاندان یا کورنۍ هم شامل ده، هغوی یا نور چې کوم خلک دي هغوی د خپلې پیسې بهر هیوادونو ته وړي او هلته کې د دې سرمایه کاری کوي. کورسی شاوی چې دا معامله یو نړیوال شکل دی اختیار کړی دی او په دې کې څنګه غلط بیانای نه کار اغستل یا غلط پیغام دنیا نړۍ ته ورکول نه دی پکار او ضرورت دې خبرې دې چې دې یو بے پلو پلټنې وکړي شي. د دې په جواب کې د دفاع کوم ساتي وزیر دې خواجه آصف، هغه دا ویناوا چې دا کمیشن چې کم دی نو دا ناجایز نه دی، د 1956 بلاندې عدالتي کمیشن جوړې دی شي، د ریټایر جج په مشرۍ کې د وړاندې هم کمیشنونه جوړ شوي دي او کچره پدې کمیشن باندې چاته اعتراض وی نو هغه سپریم کورټ پن کلیشي مونږ هم په مازی کې د پیپلز پارټۍ په مختلف سکینډلو باندې سپریم کورټ ته تللو، الته مثبتونه وړاندې کړو او هغه مقدمه ما په خپل غټلې وی د دعوی نه وا او د پ پی ټی آی په باندې هم سخت نیوکه وکړي چې دوی د خپل هسپتال نوم خو نه غسته شو، خو یو خیراتي ادارې پیسې په بار ملکونو کې لګولې دي او دغه عمومي چې وړاندې هم په نواز شریف باندې مختلف الزامونه لګیدلی او خو د دین هر سنه چې کوم دین او بهر راوته دي او په کامیابی سره په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوی دی او دا چیلنج ورکو اپوزیشن ګوندونو ته چې حکومت د هر قسمه احتساب د پاره تیار دی. په تیرو دریو کالو کې چې څنګه باندې څومره الزامونه لګیدلی دي مونږه پاغه کې بریښوي او راتلونکي انتخابونه چې کوم دي هغه به هم مونږ ګټو. د دې وروسته د پاکستان تاریخي انصاف مشر عمران خان قومي اسمبلی ته وینا وکړه او هغه خپل چې کوم دغه سیناوي وکړ، اول د شوکت خانم په حواله سره او وی ویل چې کوم دغه انډومنت فند په هر هیوادونو کې دی سرمایه کاری کړي و 3 میلیون ډالر هغه واپس په یو وشتم جون 2015 کې واپس هغه پیسې هسپتال ته راغلي دي او هغه مونږ بار هیوادونو کې ندي لګولي او دا یو نړیوال هسپتال دی چې د عام اولس په هم خدمت کیږي او د حکومت او وزیر اعظم باندې سخت نیوکه وکړي چې د ټیکس پټولو کې د غرنګ د منی لانډرینګ کې پیسې د خپل هیواد نه بل هیواد ته وړل او خپل چې کوم د ایس ایس پی اساسي دی هغه نه دی ډیکلیئر کړی تر دې دمه پورې او الیکشن کمیشن ته چې کوم د غلط بیانې کړې ده نو ضرورت ده د خبرې دی چې وزیر اعظم د خپل اساسي کام ته روان دي کړی. دا هم وي چې دا وخت چې وړاندې د ایس بی آر کې بچ کم کرپشن کې دوه هر کال د 200 ارب روپۍ وو، اوس د ورځې په پاکستان کې د ده په وینا 200 ارب روپۍ چې کوم دي هم روزه د کرپشن نظر کیږي. ده وویل چې اوس د پاکستان قرضه 21 ارب روپو ته رسېدلې ده او په 13 کالو کې په دې کې 15 ارب روپۍ زیاتوالی شوی دی. جی کرام، اوس دا وخت حکومتي ګوند یو بل وزیر رانا تنویر احمد لګیا دی، هغه اسم لګی ته بیان ورکوي.
ډېره مننه الیاس صاحب، تاسو پوره تفصیل موږ ته وړاندې کو، تاسو ډېره مننه. تر وایس اف امریکا ډیو ریډیو د حکومت د کومو فشار دباو لاندې راغلی دی او دا وخت په پاکستان کې چې کومه سیاسي فضا جوړه شوې ده، هم په دې حق باندې زمونږ همکار شعیب زاده په پیښور کې د ډیو ریډیو سړنکار اسماعیل خان صاحب سره خبرې اترې کړې دي.
فشار خو په جوړ شوې دی، اوس په پورې چې کوم تقریرونه شول پای کې د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي دغه د ټولو ډلو مشر خورشید شاه، بیا داغه نه پس خواجه آصف وفاقی وزیر داغه جواب ورکو، او بیا عمران خان تقریر وکړو. نو پاره کې کوم دغه ویل کېدل عمران خان خو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس مشرۍ د لاندې د کمیشن جوړ شي چې هغه د ټولو هرچا احتساب وکړي، د وزیر اعظم نه دی را شروع کړو، بیا خپل ځان هم وړاندې کړو د احتساب د پاره، ځکه چې په باندې ډېرې نیوکې شوې د شوکت خانم په وجه باندې چې دا غیر د پاره چې کمی چندی را غونډه شوې، هغه دی بهر د غیر ملکی کمیانو په ذریعہ باندې بارو لګول، هغه پیسې تل کې بیروزی دي. نو پاره باندې خبرو شو او خورشید شاه هم دا وایي چې حکومت غواړي چې ریټایرډ د عدالت یو جج تر لاندې کمیشن جوړ شي، خو هغه وی چې دا به مونږ نه منو، بوګل هغه وینا دا و چې یو د چیف جسټس د سپریم کورټ د جج تر لاندې حاضر سرویس دغه د لاندې د تحقیقات شي. د خواجه آصف وینا دا و چې کم کمیشن جوړیږي نو هغه به دومره خود مختاري چې پاغي باندې به سپنیو کې نشي کولای، خو بیا هم چاته تیرازي نو غي کوي شي سپریم کورټ ته لاړ شي. نو په وزیر اعظم باندې خو فشار دی ډیر زیات، دا به البته لپته لګي چې دی د کمیشن مشر او داغه چې کوم غړي دي ممبران دي داغه نمونه راخکار کی، او بیا داغه د پاره چې کوم شرایط په دې مخه تروري یو ار ستمز اف ریفرنس یو توي هغه به کم رقم جوړیږي، داغه نه به دا پته لګي چې دا کمیشن سمو خود مختار دي او پاغه باندې د اختلاف ګوندونه چې کمی دي یا ډلې دي هغه سمره د پوره مطمئن کی دي شي.
اسماعیل خان صاحب، پاکستان کې لګ د دین وړاندې د سیاسي مشرانو یا د شانت د فوزي مشرانو د کرپشن یا بډو رشوتونو تاریخ وګورو، نو پاکستان کې چرته هم سیاسي مشرانو کې بډو رشوتونه یا کرپشن کړه د سزاګانې وتا نه دی ملاو شوی، څنګه دا تازه لیکس چې په دې کې لا داسې د بډو رشوتونو ښکارا ثبوتونه هم نشته دي، صرف دغه چې پیسې په غیر قانوني توګه نور هوادونو کې یا په کاروبارونو کې لګولي، دا په پاکستان کې د بډو رشوتونو پر ضد د قانون سازي یو قدم کې دی شي؟
یو خبره مخې ته راغله او په دې باندې یو نوې موضوع مخې ته راغله، ځکه چې په خواره څخه به دا خبره کېده چې د پاکستان چې کوم سیاست مداران دي هغه کې ډېر د کوم حکومتونو کې پاتې شوی دی، هغه بهر ملکونو کې سرمایه کاری کړې ده، هلته کې پیسې پټې کړې دي، کمپنیانې جوړې کړې دي، جایدادونه غسلې دي. نو دې سره دا خبره دا بحث بیا را شروع شوې ده او خامخا په دې باندې بوس دا حکومت چې کله دې خبره را ده شي او دا کمیشن دوه شو داغه کمیشن تر لاندې چې کوم سفارشات راشي دا مطالبه به بیا ضرور کیږي چې دا سفارشات تر لاندې دې نوې قانون سازي وشي.
ډیره ډیره مننه اسماعیل خان صاحب، تاسو ډیره مهرباني.
خدرمن اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبري خبرونه ته غواګي. سرازو یو بل راپور ولوري ته چې پاکستان کې نن یو غونډه شوې ده چې د پاکستان پوځي کمانډرانو په کې ګډون کړی وو او د ترهګرۍ پر ضد د روان عملیاتو جاجی اخیستې، کوم چې په شوال او نورو سیمو کې روان دي، او د دې ترڅنګ د ایس پی آر مشر ویلي چې پنجاب کې چې کوم عملیات دوی روان دي هغه ډیر کامیاب روان دي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته د ډیو ریډیو خبريال اورنګ زیب خان په خپل ریپورت کې لري.
د پوز ویان ادارې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې جنوبی پنجاب کې ترهګرو پر ضد موثر عملیات روان دي، او دا ترهګر اوس د جنوبی پنجاب رحیم یارخان او روجان کې پټ شوی دی. مدواتی راپورونه وایي پوز د اغه کلدم تنظیمونو معلومات هم راغونډول پیل کړی دی چې پنجاب کې وجود لري. تیر میاشت وشتمې نیټې لاور ښار کې ځنوژونکې چاودنې په نتیجه څلور اویا تنانو چې زیاتره زنانه او ماشومان وو په اوس پنجاب صوبه کې عملیات پیل کړي دي. د دې ترڅنګ رینجرز، پولیس او نور ادارې هم په صوبه کې په عملیاتو بوخت دي او یو شمېر شکمن ترخګرو د نیولو او وژلو دعوې هم کوي. لومبې ځل پنجاب کې پوځي عملیاتو باندې بظاهره مرکزي او پنجاب صوبایي حکومت خوشاله نه ښکاري او پنجاب قانون وزیر سرز وړاندې ویلي وو چې دعوې سره مې پنجاب کې د ترخګرو مرکزونه نشته. خو اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید سره یو ګډ خبري کانفرنس کې د آی ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوه ویلي وو د دوی اندازو تر مخه پنجاب د داسې تنظیمونو مرکز جوړ شوی دی. مرکزي پنجاب کې هم کلدم تنظیمونه وجود لري او جنوبي پنجاب کې هم د دوی وجود شته. خو ضرب عزب نومي عملیاتو نه پس د پوز وینا تر مخه د هیواد نورو سیمو نه هم ترخګر جنوبي پنجاب کې پټ شوی دی. ناکیدین وی د عملیات تر اخه نشي کامیابېدی تر کومه د تنظیمونو سرتنان یا مشرانو خلاف کاروایی نه وي شوی. سیدنکارا ډاکټر عائشه صدیق وی د پنجاب جنوبی برخې نورو صوبو سره شریک پولې لري ځکه د ځای کې مسره کاروایو ضرورت دی.
یہ راہ گزر ہے ساؤتھ پنجاب، بہت سارے علاقے جو ہے وہاں سے رستہ جاتا ہے، تو وہاں ایک ظاہر ایک محدود آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیونکہ مین خطرہ جو ہے وہ وہیں سے آتا ہے. لیکن جو وہ تمام تنظیمیں ہیں جن کو ریاست ادارے اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، اور اس میں پنجاب حکومت کی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں ان تنظیمات تنظیموں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں چاہتے.
دوی وی د جنوبی پنجاب د سندونو په غاړه کوم علاقې دی هلتا د نورو برخو نه ترخګر راځي او پناه اخلي. هلته موثره عملیات روان دي خو هغه تنظیمونو خلاف هم عملیات په کار دي کوم چې ریاستي ادارې خپل اساسه ګڼي. بلخوا د پوست لهکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې کور کمانډرانو کانفرنس کې هم د عملیاتو جاج اخیستل شوی دی. مطبوعات وی د غونډه کې په دو مهمو موضوعاتو خبرې شوی دي چې یو پکې شمالي وزیرستان شوال سیمه او هیواد نورو برخو کې خصوصي توګه پنجاب کې پوځي عملیات او بل بیرون سیکورټي وا. آی ایس پی آر بیان وی پوز فیصله کړې ده د هیواد سلامتیا ته در پی خطرو مقابله به کولی شي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منوریدونکو، د پاکستان په قبایلی سیمه کور مرجنسی کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو تالاشی پوسټی باندې حمله کړې ده او په ځوابي ډزو کې او نخته کې شاوخوا 12 وسلوال وژل شوی دي او ځینې نور هم پکې ژوبل دي. په دې حق له تاسو نور تفصیل لري د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی په خپل ریپورت کې.
پاکستانی چارواکی وای تیرشوا کرم ایجنسی کی وسلہ والو او امنیتی سرتیرو ترمنز ایوان شت سوی چی پکشی حکومتی چارواکو پینزل سو وسلہ والو دو وجل کی دو دا وا کھڑی وی لین شدی پر دیجا کی ملیشا اس وقت وو سرتیرو پر شامل شپر وسلہ وال ٹپی شوی ہم دی. د دوی په خبره دغه پیښه شپې نه وخته کوزه کرمي ایجنسی په انزر غرسی مکی رامنځته شوې چېرته کې په نوي او جدید وسلو سنبالو تر 50 تنه زیات وسله والو د شپې په تیار کړي. ملیشا ځواک په منګرو سر چک پوسټي درنې او سپکې وسلې سره بریدونه تر سره کړل. دغه سیمه د کرمي ایجنسی مرکز پړچی نار څخه نږدې 90 کیلومتر لرې سویل ویدیس او افغان پولیس سره په څیر موقعیت لري. چارواکي وایي شلي تر 300 پورې دوام لرلو او ملیشا ځواک دغه د وسله والو برید په شا تمبولې او دی پینزلس وسله والو ته د مړي نقصان اړولو ته فاق کړي او ویلي شپږ وسله وال ټپي شوي هم دي. زیاته کړي نشدي په نتیجه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري ټپي شوي او په فوري تور درملنې لپاره یو نږدې پوځي روغتون ته رسول شوي دي. یوه اعلی انتظامیه چارواکي د نومنه شولو په شرط وویل د پیښې وروسته ملیشا ځواک او پوځي سرتیرو په شریکه وسله والو په ضد څړ عملیات پیل کړي او د عملیاتو پر مهال لسو شکمنو کسانو گرفتاري هم مخې ته راغلي چې د هغې قبضې څخه بمونه او بارود هم ترلاسه شوی دی. دغه په خبره دی پیښې وروسته د چړ عملیاتو پر مهال 200 وسله والو مړي هم ترلاسه شوی خو د هغوی پیژنګلو تر دې وخت پورې نه ده شوی. یړ دی ویچې ډیوا رادیو دغه ریپورت تر جوړولو دغه شو دا و په آزاد توګه څه سپینه وای نه دی شوی او نو وسله والو کوم دریز مخې ته راغلی. باید وویل شي چې کرم ایجنسی افغان پولیس سره په څیر ملري او په تیر شوي وختونو کې هم د تشدد خبرونه ترلاسه شوی چې زیاتره ذمہ داری پاکستانی طالبانو سره تړلې بیلابیلو ګوندونو په غاړه اخستی. کورما ایجنسی کې دغه پیښه په داسې حال تر سره شوې چې ورسره په یو بل قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات دوام لري. ویل کېږي د شمالي وزیرستان عملیاتو څخه په زیات شمېر سره وسلوال کورما ایجنسی د تښتېدلې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو کې اوس پراختیا پنجاب صوبې خواته هم شوې او په وزویلي پنجاب صوبه کې وسلوالو په ضد موثره عملیات دوام لري، خو اخواته په سوشل میډیا د پنجاب په عملیاتو سخت نیوکه کیږي او وای دی عملیاتو پر مهال نه څوک بې کوره شوي او نه کوم ټانکونه توپې اجازونه کارول کیږي، کوم چې پنجاب صوبه د وسلوالو یو مضبوطه او اصلي مرکز شمارلی کیږي. څېړونکي وایي که چېرې پنجاب صوبه کې وسلوالو په ضد دغه عملیات په موثره طریقه ترسره شول، نو نه یوازې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بلکې د پولې پورې غاړې په افغانستان کې به هم کلاري راشي. یاد دی وی چې پنجاب حکومت په وروستیو کې په صوبه کې د وسلوالو ګوندونو د موجودګۍ څخه انکار یې وو، باوجود د دې چې امریکا د لاسه په ایبټ آباد خاوره کې وژل سوی د القاعده تر ټولو مهم مشر اسامه بن لادن موندلو پر مهال د پنجاب حکومت لخوا اسامه بن لادن ته په پنجاب صوبه کې د ترهګریزو پیښو نه ترسره کولو لیکل شوي خطونه هم ترلاسه شوي وو. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر سره نږدې په یو امنیتي چک پوسټ باندې شبي یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی او د یو عام تن په شمول درې کسان جوبل شوي دي. دغه دریم تن د پولیو د ساسکو ورکوونکو پروګرام د یوې ډلې غړی دی. په دې حق باندې نور حال د سیمینا د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د پیښور پولیس چارواکو په وینا دغه چاودنه د بدو سمرباغ سیمه کې هغه وخت شوې چې پولیسو د پولیو ضد کمپاین سیکیورټي لپاره نکبندي کړې وه او هلته د وړاندې نه خخ بم چاودنه وشوه. چارواکی وایي د پیښې پس د پولیو ضد کمپاین نو ځنډول شوی او د معمول مطابق روانو. د خیبر پښتونخوا پولیو سیل غړی ډاکټر جوهر وایي چې د کمپاین کې د انجکشن د لارې د څلورو میاشتو نه زیات او درشتو میاشتو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد ټیکې لګول کیږي او دا کمپاین د پیښور یو څو مخصوصه برخو کې روان دی چې تر یو لسم اپریل پورې به جاری وي. ډاکټر جوهر په وینا دا نه ده واضحه چې پولیس اهلکار د پولیو کمپاین له وجې په نښه شوي او که نه، خو د تېرو کلونو په نسبت اوس پولیو ټیمونو باندې د بریدونو خطر کم شوی.
کلم تاسو یو علاقې ته رسائی شي نو اکدم پولیو بیماری کمېدلو آنی شي. دغه یو لاسټ سکس منتھ کې که تاسو وګورئ د 2015 نو پای کې ډېر کم کیسونه شوي دي او انشاءالله که دغه شانتي زموږ سیکیورټي حالات اوس کافی ډېر بهتر شوي دي، زموږ ایکسس کم ماشومان ته نو هغې ته زموږ ایکسس وشو، نو اوس داسې لګي چې انشاءالله دا یو چانس دی چې پولیو ټرانسمیشن موږ سټاپ کوي شو په دې کال کې.
پاکستان د نړۍ هغه دریو هیوادونو کې دی چېرته چې پولیو وایرس شتون لري. خو روان کال د نایجیریا او افغانستان نه زیات کیسونه پاکستان کې رپورټ شوي چې شمیر یې اووه دی او په دغه کې درې خیبر پښتونخوا کې رپورټ شوي. څېړونکي وایي پاکستان نه د پولیو نه ختمون ډېر وجوهات دي، خو یو غټه وجه یې د پولیو ټیمونو باندې بریدونه هم دي او شمېرې ښایي چې تر اوسه د خوشه اتیاو د پولیو کارکوونکي او د دوی په ساتنه مامور اهلکار وژل شوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د ډی وریجو خبری خبرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 8 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د شپې 8:30 افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن کې د ورځې 12:30 بجې دي. زه یم تاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان اپوزیشن مشرانو نن قومي اسمبلی کې د بحث په وخت وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې د دولت او جایداد پټ ساتلو په سر په وزیر اعظم سخت ټکونه کړي او د دې لپاره یې د وزیر اعظم لخوا اعلان کړی شوی عدالتي کمیشن رد کړی دی.
پاکستانی چارواکی وایي کوزه کورمکی یې نږدې 12 مشکوک توندلاري وژلي او د پاکستان پوځي کمانډرانو نن یو غونډه کې په شوال او نورو ځایونو کې د ترهګرو پر ضد د جګړې جاج اخیستې ده. څېړونکي عائشه صدیقه وی او ای ډی وته وایي په ترهګرو کې د ښه او بد تمیز به ګټه ونه لري.
وہ تمام تنظیمیں ہیں جن کو ریاستی ادارے اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں, اس کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. ریاستی ادارے جو ہیں ان تنظیموں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں چاہتے.
پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د سولې عمل په دې وجه ځندېدلې چې طالبان د امن په ځای په جنگ اخیده لري. نوموړي ډیو ریډیو ته ویلي پاکستان او افغانستان ترمنځ په ګډه سرحدي پوله دواړه اړخو ته د یو پښتون قام له وجې دغه سرحدي پوله نشي تړل کېدی.
سرچې کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان اپوزیشن مشرانو نن قومي اسمبلی کې د بحث په وخت وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې د دولت او جایداد پټ ساتلو په سر په وزیر اعظم سخت ټکونه کړی دي او د دې لپاره یې د نواز شریف لخوا اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی دی. د پاناما پیپرز کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف دوه زامن او لور په بهر ملکونو کې په غټه کچا جایدادونه لري. د قومي اسمبلی اپوزیشن مشر سید خورشید چاپ په حکومت باندې غږ کړی دی چې دغه مالی سکینډل دی بې پلوه پلټنی وکړي. اخواته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان کړی کمیشن غلط نه دی او زیاته کړی ده دغه کمیشن د کال 1950 د اکټ لاندې جوړ کړل شوی دی. نوموړي ویلي کومو سیاسي مشرانو ته په دې اعتراض وي نو د دې پر ضد سپریم کورټ ته تللی شي. اخواته د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان په حکومت او وزیر اعظم نواز شریف باندې د منی لانډرینګ یعنی بهر ملکونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو تور لګولې دي. نوموړي ویلي دي وزیر اعظم نواز شریف خپلې اساسې تر اوسه پورې قام ته نه دي خودلي.
اخوا د پاکستان په قبایلي سیمه کورمی جنسی کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو تالاشي پوستي حمله کړې ده او په ځوابي ډزو او نښتو کې شاوخوا 12 وسلوال وژل دي. د حکومتي سرچینو تر مخه ویل کېږي د پنځشنبې په سهار نږدې 50 تنه شکمنو ترهګرو د درنو وسلو سره په دغه سیمې باندې حمله وکړله. بلې لوري ته د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور کې هم د پنځشنبې په سهار وختي ترسره شوې یوه بمي چاودنې کې چې د پولیو مرکز ساتونکي یو پولیس اسکر باندې شوی وو او یو کس پکې وژل شوی دی. چارواکي وایي چې د سمرباغ سیمه کې د نامعلومو توندلارو لخوا د سړک په غاړه بارودي توکي ځای پر ځای شوي وو چې پترس کې دغه چاودنه تر سره شول.
د پاکستان پوځوي سویلي پنجاب کې د پوځي عملیاتو له وجې ترهګر د دغه صوبې رحیم یار خان او روجان سیمو کې پټ شوي دي. پوځ لاهور ښار کې د عیسایانو مذهبي ورځ ایسټر په موقع شوې ترهګر حملې وروسته د پنجاب بیلابیلو برخو کې عملیات کوي. د پوځ ویان ادارې ایس پی آر ویلي د هغه ترهګر ډلو پوره معلومات راغونډ کړي دي چې په پنجاب صوبه کې پټ شوي.
د ناتو ځواکونو سیکرټري جنرال ستولتنبرګ د وایس آف امریکا سره خبرو پر مهال ویلي دي دوی د داعش وسلوالي ډلې پر ضد جګړه او یوکراین کې سخت دریځې په خلاف د ګامونو اخیستلو تیاریانې نیسي. هغه ویلي دغه دواړه ډېره مهمه ټکي دي او د دې سره سره دوه مختلفه اړخونه هم لري.
د بحرین خارجه وزیر وای ایران لا په سیمه کې خارجه تګلاره بدلول پکار دي او ترهګرو ته وسله او تربیه ورکول دوی لا ادربل پکار دي. امریکای خارجه وزیر جان کیری سره د ملاقات وروسته خالد بن احمد الخلیفہ میڈیا ته ویلي ایران لا د گاونډي هوادونو سره اړیکو لپاره هغه عمره کوششونه پکار دي. سمره چې د امریکای او نړۍ 15 طاقتور ملکونو سره د اټمی تړون ترلاسه کولو لپاره کړی وو. او د پاناما صدر یوان کارلوس وریلا وای د پاناما پیپر سکینډل وروسته د هواد مالی انتظام کتنې لپاره به آزاد کمیشن جوړوي. د موبړي په ټلویزیون مختصر بیان کې ویلي په کمیشن کې به ملکی او بهر ملکی پوهان شامل وي چې د هواد اوسنی مالی قوانینو ته کتنه وکړي او د مالی او قانوني نظام شفافیت مضبوطولو لپاره ګامونه تجویز کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د دیوري جو خبري خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصيل واوریدو راځو د ریپورتونو او مرکی ولوري ته. خو اول هم زو چې د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخسته ده.
په شام کې د تیرو سلورو کالو راسي د انختی خونړی خانه جنگي د لاسه په لکونو شامیان د خپل ملک نه پتیخت دی او په نورو ملکونو کې د پناه اخستو د پاره د خشکی او د سمندر په خونړو لارو په سفر کولو مجبور شوی دی. په دې تکل کې ډیر ماشومان زنانا زاړه او زلمی نارینه د سمندر بیرحمه چپو لاهو کړی هم دي. بلخوا د نړۍ مختلفو ملکونو عموما او د شام گاونډي ملکونو خصوصا د غم زپلو کډوالو سره د خواشینۍ په ځای ډیر ناروا سلوکونه راخستي دي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن هم په دې مسله خپل د سر ادارې لیکلې ده چې سرخط دی یو لوزنامه چې د خلکو ژوندونو نه په خطر کې اچولې دي. د ادارې په سر کې لیکلې شوې دي چې د بشري حقوقو د ګوندونو د کګلو او د غندلو باوجود او د ملګرو ملتونو د پناهګزینو د ادارې د خبرداري باوجود یورپی یونین یونان ته رسیدلې کډوال د یونان نه وباسي او ترکی ته واپس لیږي، ځکه چې یورپی یونین په دې لړ کې 13 میاشت ترکی سره یو لوزنامه د کړی ده. په دې لوزنامه کې دا لیکلی شوی دی چې کله ترکی یورپ ته غیر قانونه اوړېدلی یو تن واپس اخلي نو یورپی یونین به د دې تن په بدل کې درج شده یو شامه ماجر د ترکی نه اخلي. ادارې لیکي چې دا مسله د بشري حقوقو د سنگینو مسلو غوندي نقصونو نه ډکه ده او یورپی یونین له پدې دسخط نو پکار. د ملګرو ملتونو د پناهګزینو اداره وایي چې پدې لوزنامه کې د خلکو د حفاظت کافي بندوبست نشته. د پناهګزینو یا د کډوالو په باب له نړیوال قانون او خپل د ترکی او یورپی یونین په قوانینو کې د پناهګزینو داسې یو ملک ته په زور لیږل منی دي چرته چې هغه وی محفوظ نه وي. د بشري حقوقو امینستی انټرنیشنل نومي تنظیم د جمعې په ورځ یو افسوس ناک رپورٹ خور کړی دی. په دې کې لیکل شوی دی چې په ترکی کې نارینه زنانه او ماشومان د ډلو ډلو په شکل کې په زور واپس شام ته دننه لیږل شوی دی. دین علاوه شام نه ترکی ته پروړیدونکو کډوالو ډزې هم شوی دی. د یورپ او وست ایشیا د پاره د امینستی انټرنیشنل ډایریکټر جان ډل هویسن وای چې شام د شامی مهاجرو د پاره محفوظ ملک نه دی. بلخوا ترکی کې د مهاجرو د کیمپونو حالت ډیر خراب شوی دی. اگر که یورپی یونین ترکی سره د شوی لوزنامې تر مخی ترکی له د مهاجرو د پاره د اربونو یورو ورکولو پابند دی، خو د ترکی د حکومت د پالیسو له سبب د دې رقم د ممکنه خرچ کېدو په صورت کې د مهاجرو د کیمپونو د حالت د ښه کېدو د سارنی بندوبستونه نشته. د ترکی حاکمانو د ګل په ورځ د مهاجرو د حالت کتو د پاره صحافیان دوی ته ورتلو ته پرېنه خودل. ادارې لیکي چې په یونان کې د پرتو کډوالو حالت دینه هم زیات خراب دی. د پناهګزینو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې 13 میاشت د یونان په حاکمانو په دې خبره ډیره ملامتي ویلې دي چې دوی د ماجرو د کیمپونو نه بندیخانی جوړې کړې دي. یونان کې نه خو د پناه اخیستونکو د خواستونو د جاج اخیستو او نه پکې د کډوالو غوندې د ځپلو خلکو د سړیتوب او محفوظ ځایونو کې د ساتلو بندوبستونه شته دي. بلخوا یورپ دې ناخوخه خلکو یعنی کډوالو نه زر تر زره د ځان د خلاصولو د پاره دوی سره د ځناورو غوندې سلوک راخستې دی، کوم چې خپل د دوی د قوانینو خلاف سلوک دی. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې مشوره ورکولو ختمه کړې ده چې تر څو پوری په ترکی او یونان کې کډوالو سره د یورپی یونین او د بین الاقوامي معیار مطابق ښه سلوک نوي راخستې شوی، تر هغې پوری د یونان نه ترکی ته دا غم ځپلي خلک لیږل وځنډولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی او ری څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم او واوریدل د افغانستان په پاکستان کې سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای چې د طالبانو سره خبری اترې په دی وجہ دا اصول عمل ځکه ځنډیدل دی چې طالبان په جنگ باندې عقیده لري د امن په ځای باندې. نوموړي ډبه ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې پاکستان د سولې عمل کې خپل رول لوبوي او تمه یې څرګنده کړې ده چې د سولې چې کوم عمل دی هغه به بیرته پر ځای شي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې کړې دي. یو تفصیلي رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډبه ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیوال ویلی چې افغانستان کې د بدامنۍ د خاتمې په لاره کې لوی خنډ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ ډک تعلقات دي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پاکستان د افغان جوړجاړي عمل د کامیابۍ لپاره په اخلاص سره کوششونه کوي، خو د بده مرغه افغانستان سره د پاکستان د دغه کردار قدر نشته دی او په افغانستان کې د پاکستان خلاف بې بنیاده پروپاګاندا کیږي. دا خبره افغان سفیر او د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم د سوری لاندې د افغانستان په اړه را جوړ شوی او سیمینار ته وینا په وخت کړی دی. د افغان سفیر وینا و چې د افغانستان د بدامنۍ اثرات به صرف دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، ځکه افغانستان کې امنیت د ټولې سیمې د هیوادونو په ګټه دی. عمر زاخیوال وویل چې افغانستان کې د بدامنۍ د خاتمې په لار کې تر ټولو لوی خنډ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د بد اعتمادۍ نه ډک تعلقات دي.
And here is, I need to be very frank and undiplomatic. I think the main hurdle to peace, the biggest obstacle is the Afghan-Pakistan relationship. It's the environment of mistrust. It's the environment that we suspect each other.
دی وای چې زدا خبره په سفارتي جبه کې په اشارو نه بلکې په جار وایم چې افغانستان او پاکستان په یو بل اعتماد نه کوي او دواړه هیوادونه یو بل ته د شک په نظر ګوري. افغان سفیر ټینګار وکړ چې کو پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ مخنیوي او د امن قیام غواړي نو ډومبې دې په یو بل باندې اعتماد بحاله کړي. د اعتماد سازۍ په لړ کې افغان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اولسي کچ رابطو کې د زیاتوالي راوستلو او د یو بل د خپلواکۍ د احترام ترڅنګ دواړو هیوادونو لخوا خپل خاوره د یو بل هیواد په ضد نه کارولو تجاویز وړاندې کړل. په دې موقع د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان هغه موقف تکرار کړ چې پاکستان افغانستان کې د امن د قیام خواهشمند دی او په دې لړ کې د خپل ګاونډي هیواد سره د زړه د خلاصه مرستې کوي، خو سرتاج عزیز په وینا افغانستان کې د پاکستان د دغه کردار قدر نه کیږي، بلکې د سرتاج عزیز په خبره الټا افغانستان کې د پاکستان خلاف منفی پروپاګاندا کیږي.
The process on track and prevents attempt to, by detractors and spoilers to derail the process as we have seen in the past. We are concerned, of course, that the continued negative propaganda in Afghanistan about Pakistan, despite our concerted efforts for peace and stability in Afghanistan.
دی وای چې د افغان جوړجاړي عمل مخ پړوان دی بوتلو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکې باندې ګډ سلور ملکی اتحاد هلې ځلې دوام لري، خو په دې لړ کې د ټولو نه لوی ګواښ دا دی چې دا خبره یقیني کړي شي چې مذاکراتي عمل د مخکې په شان اونه ځنډولی شي، ځکه چې د سرتاج عزیز په وینا ځینې عناصر دغه مذاکرات نتیجه خیز نه لیدل غواړي او دوی به د ثبوتاج کولو هڅې کوي. څنګه چې تیر کال د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ پاکستان کې کیدونکي د مذاکراتو دویم پړاو د مولا عمر د مړینې خبر راتلو سره ثبوتاج کړی شوی و. په دغه سیمینار کې افغان سفیر افغانستان کې د پاکستان مخالفه عناصرو د موجودګۍ په حق له وویل چې د اپریشن ضرب عذب له کبله په لویه شمېره کې ترهګر د پاکستان نه افغانستان ته راوړېدلي دي او افغان سفیر دریس خپل کړ چې د افغانستان لپاره دا ممکنه نه ده چې د جنګیالو د دومره لویې شمېرې خلاف کاروایی وکړي. په دې معامله د سرتاج عزیز موقف و چې د شرخوخو د کاروایو مخه نیولو په ترڅ کې دواړه هیوادونه د پولې د څارنې یو کوټلي نظام جوړ ول لپاره تماس کی دي. خو ډیور ریډیو سره خبرو کې افغان سفیر عمر زاخیوال په ښکاره ټکو وویل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د پولي تړل ممکن نه دي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
تر وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی او هم دو افغان سفیر په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په اسلام آباد کې زمونږ خبریال پیر بلاچا خبرې اترې کړې دي. دغه خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
پیس پروسس یا جوړجاړی عمل زنډول شوی دی، لوی خند په کیسه غنې چې د سره وجیدا دوباره نه بحال کی.
لوی خند خو عقیده د طالبانو په جنگ باندې او په دې چې د جنگ د لارې به دوی مخکې لاړ شي، کامیابی به ترلاسه کړي، او خصوصا دا چې پسرلی وړه را روان دی او دا مناسب وخت دوی د جنگ د پاره دی، نو دوی به توجه زیات جنگ ته وکړي. لوی خبره دا ده، لوی خبره په ځای د سولې طالبانو انتخاب د جنگ وکړي، او انتخاب د جنگ وکړي نو طبعا لوی دلیل دا دی.
بل زخوال سے پاکستان دا خبره بار بار کوي چې کو افغانستان دا الزامونه لګی چې د دې زینا روانکا ریزی افغانستان ته نو دا بارډر دی او تړلې شي، په دې باندې ستاسو د افغانستان
بارډر ته نشي تړلې. بارډر دوا ما مخکې درته ویلې چې آباد د خپل د ارتباطاتو د اړیکو دلته دومره وسیع دي چې څنګه بارډر تړي. یو خلک دی خو دی خواته څنګه بارډر تړي
د پاکستان
دلته دواړه دی خواته اخو دی خواته ګوري مونږ تاسو اخو دی خواته د قومي لحاظه د ژبني لحاظه د خپلوي د لحاظه همدا اوس دلته مونږ یاد نه کړم، مګر درې میلیونه مهاجر پراته دي دلته ژوند کوي، داسې ژوند کوي لکه په خپل کور کې چې اوسیږي. د څنګه ته سره لارې تړي
پاکستان چې کوم وعده کړی وي د افغان جوړ جاړي عمل په حق لا پاکستان ستاسو په خیال هغه وعده سرته رسولي؟
د سې دي چې دا ګوره مغلقه مسله ده، وخت به نیسي، طبعا په دې کې شک نشته، دی د سیاسانم نه ده. مونږ په خبرو کې زخ پلا دلته من حیث د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي او د سفیر په توګه زما خبرې تعمیری خبرې دي. دلته زه په خبرو کې پیشرفت وینم، وخت به نیسي، مګر زه خپل یعنی خوشبین یم دې ته چې ان شاء الله تعالی مونږ به
ډیره مننه سر دی وړي
سر ودان سلامت.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان د انګریزي ژبې یو وتلې ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې وایي چې غیر قانونه ګرځول شوې ډله جماعت داوا د پنجاب په لاهور ښار کې خلکو ته د سزاګانو او انصاف ورکولو لپاره د دارالقضا شریا په نوم باندې یو عدالت جوړ کړی دی. دا په داسې حال باندې چې په پاکستان کې یو عدالتي نظام موجود دی چرته چې د اسلامي قوانینو لاندې هم خلکو ته انصاف ورکولی کیږي. دا کوم اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم د پاکستان په یو شمیر برخو کې چې پکې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې هم شامل دي، طالبانو او ځینې نورو ډلو خپل عدالتونه جوړ کړو. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
رپورټ تر مخه د عدالت نه صرف فیصلې کوي، بلکې خلکو ته سمن یا حاضرېدو حکم هم جاری کوي چې پکې نه حاضرېدو باندې سخت سزا خبر هم شامل وي. دا عدالت لاهور ښار کې د جماعت الدعوه مرکز چې چوبرج نومې ځای کې دی جوړ کړی شوی دی. جماعت الدعوه ویاند د عدالت دفاع کوي او وایي چې دا د پاکستان عدالتي نظام متوازی نه دی، خو دې خبره دفاع کې ناکامه شوی دی. کچر دې عدالت مقصد یوازې د خلکو شخړې هوارول دي، نو بیا سزا څنګه ورکولی شي؟ په یو کیس کې یو تن د عدالت خلاف د پاکستان وزیر اعظم چیف جسټس او نورو چارواکو ته خط هم لیکلی دی چې پکې ویلي شوی دی جماعت الدعوه لخوا جوړ شوی عدالت دوی ته حاضرېدو پیغام لیږلی دی. پاکستان کې قانوني ماهرین وایي چې داسې قسم عدالتونو ته هر څه نامې ورکړی شي خو غیر قانوني او غیر آئینی دي او د پاکستان دستور خلاف هم دي. په دې حق لا قانون پوه قاضی انور وای
ریاست کم بنیادی دغوی کم مزا ریاست اپسن جوړی کی ریاست یو محکمہ وی چاغت او انصاف جدا د ریاست ما وای دا ریاست چې د حکومت تو وی چاغه حکومت یو بل دغه ده مې ریاست یو اسمبلی وی قانون ورته جو دا چې د اسوک چې دی دا دعوت بار دی کبه دعوت دی خدا خود ریاست پر متوازی ریاست شو دا خود ریاست کار دے انصاف کھن کو تا رسول دا بنیادی زمواری دا دے ریاست اور یا ریاست کے دن پر ریاست کو کدے نشی
پا پاکستان کې اکثر لوی مدرسې لکه کراچۍ ښار کې بنوریا او خیبر پختونخوا اکوړي کې حقانی داس انتظامات لري چې ورته دارالفتح ویل کیږي او په دې کې ناس مفتیان د خلکو مسلې حل لپاره فتوی هم جاری کوي. دغه شان نورو مدرسو کې هم داسې کیږي خو حکومت پرې غلې دی. رپورټونه وایي چې افغانستان او پاکستان قبایلي سیمو کې طالبانو هم داسې شرعي عدالتونه جوړ کړي دي چېرته فریقین د خپلو شخړو هواري او انصاف لپاره ځي. په انفرادي توګه د شرعي عدالتونو نه علاوه پاکستان کې د جرګې او پنچایت په نوم هم فیصلې کیږي. جماعت دعوا د کلدم لشکر طیبه دویم نوم دی او پاکستان کې په دې تر اوسه بندیز نه دی لګول شوی. سمو د وړاندې کورینو چارو وزیر چودري نثار سنټ ته ویلي وو جماعت دعوا ساره نه روانه او د دې کلدم ګرځولو کې څه قانوني مسلې دي خو دې مسلو وضاحت یې نه وکړي. جماعت دعوا مشر حافظ سعید باندې هند دا تور هم لګولې دی چې کال 2008 ممبئی ترهګر پیښو کې چې پکې یو سل شپږ شپېته تنان وژل شوي وو دا ککړ وو او هند لخوا جماعت دعوا یو ترخګر تنظیم ګرځول شوی دی. دغه شان امریکا، برتانیا، استرالیا، روس او اروپایي ټولنه هم دا تنظیم یو ترخګر تنظیم ګڼي خو پاکستان کې دا تنظیم لاهور ښار چوبرج کې یو لوی مرکز لري او مشر حافظ سعید یې په ښکارا ګرځي او جلسې جلوسونو کې هم برخه اخلي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه دوام لري او تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د ناتو ځواکونو سیکرټري جنرال ستولتنبرګ د وایس اف امریکا سره خبرو پر مهال ویل دي چې دوی د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه او یوکرين کې سختريزي په خلاف د ګامونو اخیستلو تیاریانی نیسي. هغه ویلي دي چې دغه دواړه ډېرې مهمې ټکي دي او د دې تر څنګ دوه مختلف اړخونه هم لري. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل په خپل ریپورت کې لري.
نیټو په یو وخت د دولت اسلامیه او په یوکرین کې د روس د زورګیری د راپورته مسلو د جواب کولو لپاره د خپلو اقداماتو توندولو تیاریانی شروع کړي دي. دا خبرې د نیټو لوی سکتر جنس ټوټنبرګ روانه هفته کې واشنگټن کې د وایس آف امریکا سربیان سرویس سره د نیټو د 57 په موضوع خپل مرکه کې کړي دي. د ویل دي چې دا وخت موږ ته دوه لوی پیښې مسلې عمده دي او دا د یو بل نه بیخي مختلف دي خو موږ لبه په یو وخت د پیخو د دواړو مسلو تابعیا کولوي چې یو پکې د مشرقي وسطا او د شمالي افریقا له طرفه او بل مرختی د سیمه کې د روس د لاسا راپورته شوی ده. مونږ په دې لړ کې د شریکي دفاع په غرض د سوړ جنگ د دور د ختمېدو نه را پدې خو د ټولو نه درنو فوزي عملیاتو او سرګرمو ته لاس اچولې دي. لوی سکتر ستولتنبرګ زیاته کا چې نېټو نه خو روس سره خکر اړمول غواړي او نه ور سره بیا سوړ جنگ شروع کول غواړي بلکې مونږ روس سره خبرې کول غواړو چې دا شان د ترکی د پاسه د روس د جنگي هوایي جاز دراغورزول غونډې پیخونه ځان اوساتلې شي. د زیاته کا چې د دا قسمه پیخو په صورت کې نېټو د حالاتو د قابونه په نوتو کې لاس امداد کولی شي. خاغلی ستولتنبرګ زیاته کا چې د سوړ جنگ د دور نه پس نېټو د خپل شریکي دفاع د پاره درنی فوجي سرګرمۍ مشرقي یورپ او مشرقي وسطا او شمالي افریقا کې د سلامتیا د راپورته شوو نو حالاتو له سببه شروع کړی دي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خبرې غباندې اوري او اوسو د پاکستان قبایل د پاکستان خبر پختونخوا سویلي سیمې بنو ته چرته چې د یو ډاکټر دوو زامنو سره جنسی زور زیاتې شبې دي. نو مبړي ویلي دي حکومت ته اپیل کړی دی خو تر اوسه پورې د هغه د زامنو سره په یوش میر کسان او جنسی چې کمزور زیاتې کړي دي د هغې خلاف کوم ګام نه دی پورته کړل شوی. دا کومه اوله پیښه نه ده. د دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې د جنسی زور زیاتی یا د ګینګریپ یوش میر پیښې رامنځته شوې دي. نور حال پې د پېښور نه د ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
د خیبر پختونخوا جنوبی خارګوټي بنو څخه راغلی ډاکټر عزیز الله خان خبري غونډې ته وویل دوه کال وړاندې د مشرې زوی زایی تنان او تختولو جنسي زیاتې ورسره وکړو او بیا دوه میاشتې پسې ورله بل څوارلس کلن زوی هم غیب کو. خو د دومره مودې تیرېدو باوجود هم جنایت کې ککړ تنان آزاد ګرځي. او نوموړي ډیوه راډیو سره د خبرو په وخت وویل اوس هم د ده کورنۍ د ګواښونو سره مخ ده.
دا په ترډ یر کې و چې دا کسانو جی اغوا کو په 24/2/2014 بندے اغوا کو اگے نہ بعد ماں پو سٹی تانا بنو کے سر جی ایف آئی آر کو ایف آئی آر نمبر 84 بتاریخ 24/2014 دا اگے نہ بعد دا کسان ولا گے دمن تے دم کیا نے رکھولے پو ماں بندے ایف آئی آر کو ماں تے دم کیا نے رکھڑے چتا سو کا من سے دا ایف آئی آر واپس نو کو من بتام پر نہ پر دو دا تا خاندان بم پر دو بیا مطلب چے ماں باوڑو کے بچا اغوا شو مقدمہ نمبر 123 بتاریخ 1/4/2014 سر
وائی دی دوران کے جنایت کارانو دسرت روغی کوششوں نہ ہم کڑی دی خودے پدے نظر دے چے دیت دے سزا ورکړی شي تر څو د انصاف تقاضی پوره شي. او زیاتې اوس سلو ورځې وړاندې په 3 اپریل په ډک بازار کې د ده په مشرۍ زوی قاتلانه حمله هم وشوه خو هغه پکې بچ پاتې شو او ګیله یې کوله د ده فریاد څوک هم نه اوري. خو په دغه مهال د مدني ټولنو ځینې تنان هم موجود او دی اندېښمن و چې نږدې ورځو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتو پیښو کې اضافه لیدل کیږي. لکه په دې اړه چې د بلیو وینس نومې ادارې ځایي مشر قمر نسیم وایي
په دې تیر یو کال کې 32 نه زیات کیسونه چې کم دین واغه رجسٹر شوی دي په مختلفو تانو کې په خیبر پختونخوا کې او په دې گزشته 3 میاشتو کې دا اووم کیس ته چې الکان ماشومان چې کم دین واغی سره گینگ ریپ کیږي په ریسنت روزو کې په یکتو تانه کې او شوده سه په لکی مروت کې د مدرسې چې کم دوه استادانو واغی ماشومان ریپ کړل دا سه په اوګي کې او واقع شو او مونږ ګورو چې حکومت د دې نه صرف دا چې روک تام سره ناکام شوه دي بلکې دلته د ماشومانو یو پروټیکشن کمیشن هم کار کوي مونږ پاغه باندې هم نه پوي غوچې دغه کمیشن ډیسټریکټ یونټ سمشتا دغه س چایلډ پروټیکشن حواله سره غي سې
او وای داش مېری بلا نور هم زیاتی وی زکه چې زیاتره کې سونه پولیسو او مطبوعاتو کې نه راپور کیږي. خود ماشومان او پلار ډاکټر عزیز الله خان وای د دوران کې د وزیر اعظم وزیر اعلی داخله وزیر او د پولیسو جرنیل ته خطونه لیکلي دي خو چا هم د د تحفظ لپاره سن نه دی کړی او غوښتنه کوي
مونږ د حکومت نه دا غواړو چې ما دغه کسان ته سزا ملاوي شي. دو سال وشل والے نو تم بار بار زما په مطلب دا بچانه باندې حمله کی او ما باندې کی زدا هارت پیش او چې بیا مون نشي مونږ به بیرون ملک د چر هغه غاړو چې سرجی پاکستان کې هغه نشتا مطلب چې امن نشتا نه امن ورکای نه مون امر کو ورکای شي.
بل خو اسیرون کی په دې نظر دي چې دا سي پیخ به زیاتره پنجاب او سین صوبو کې را منست کې دي او پښتني سیمه کې به نش برابر وي. خو اوس چې دلته ټولنیز ژوند د ګډوډۍ سره مخ ته د ترهګرۍ په وجه اکثر سیمو کې حکومتي اغیز کمزور ښکاری نو ورسره د بشری حقوقو د خپل لاندې کولو پیښو کې هم اضافه شوې ده. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
او اوس هم د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې د یوې ادارې چې دغه اداریه د امریکې د حکومت نظر سرګندوي
په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مقصدونو د پرمختګ د پاره تیرې سو هفتې سډيري خینوي. د امریکې د دفاع وزیر ایشتن کارټر خپل یو اوسنی کانفرنس کې د دې خبرې تصدیق کړی دی چې په مارچ کې د امریکې فوزونو د دولت اسلامیه ډیر مطلبي مشران وجلی دي چې پکې د دولت اسلامیه د جنگ وزیر ابو عمر الشیشانی او عبدالرحمن مصطفی القذوری چې د حامی امام په نوم هم یادېدو شامل دي. خاغری کارټر وی چې القذوری د دولت اسلامیه د خدانی وزیر هم وو. د دولت اسلامیه د خارجه معاملو د چلولو او د منصوبو د تیارولو ماهر هم وو. د په دولت اسلامیه کې خنامتو ترهګرو او په عراق کې په خوانو وختونو کې د القاعده د باقیاتو ځینې وو. د دولت اسلامیه د دې مشر د منځه د وتو وروسته به اوس ISIL په عراق او شام کې او دینه بهر د خپلو عملیاتو جاری ساتل ډیر ګران شي. د دفاع وزیر کارټر نور وی چې د ISIL خلاف جوړ اتحاد د مقامی فوزونو په امداد په دولت اسلامیه سخت فشار راوړلې ده. دا خبره په ګوته کا چې د دولت اسلامیه نه د روان کال په سر کې د شام د شدادی نومي خاريې واپس نیول ډیره اهمه واقعه ده. ځکه چې د شدادی په نیو د دې ترهګرو د شام او د قطبی عراق ترمنځ د تګ راتګ بند شوی دی او دا شان دوی اوس د راقه او موصل ترمنځ سفر نشي کولی. د دولت اسلامیه دپاره بل مضبوط غزار د دوی د لاسو د تاریخي ښار پالمیرا وتل دي، کوم نه چې د شام فوزونو د روس د هوایی حملو په امداد د دولت اسلامیه جنګیالي بهر کړي دي. د پینټاګان ویان پیټر کوک د دولت اسلامیه په ماتې خوړو خوشحالي ښکاره کړې ده. خدای په ټینګه سره ویلي دي چې اسد حکومت د شام د خانه جنګۍ اصل سبب دی، اوس باید چې ټول پام په جنیوا کې روانو سفارتي هلو ځلو ته وګرځولې شي چرته چې د شام د خانه جنګۍ د ختمولو کوششونه روان دي. د دفاع وزیر ایشتن کارټر د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په شام او عراق کې دولت اسلامیه له ماتې ورکول که ضروری ده خو دا کافي نه ده. دوی موږ له پګړ د دنیا کې د دولت اسلامیه خوارشوي جراثیم ختمول لازمه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری هم په برسلز کې د